السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبري مجله کې بریتانیا او نور نړۍ افغانستان کې د القاعده احتمالي ګواښ ته اندېښمنه ده، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي.
تشویشونه زهرول چې په افغانستان کې بهرني اتباع شته یا د القاعده پر اړوند څوک شته، دا بې ځایه دي. دا تشویشونه د پروپاګند لپاره کیږي.
جلال آباد کې غلچکی برید درې تنه ووژل. د کونړ سرکانو باندې د پاکستان بریدونو ځایي اوسیدونکي کډې ته مجبوره کړي.
مرمۍ راځي د مرمو دغه مراغلي دي، نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څو خپل کور کېږي. پنځلس کړي دي زما کور خواته راورسېدلې دي.
او د نورو ولایتونو په څیر کندوز کې هم خلک د بایو له لوړوالي شکایت لري.
خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بیساري توګه لوړ شوې دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي.
د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. اوس اسمت ساروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو د دې سات له خبرونو خبر کړی.
ملګرو ملتو د افغانستان د روغتیا سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره له 45 میلیون ډالر بیړنۍ مرستې سره موافقه کړې. د افغانستان د ملي شورا وشزین غړي یونان ته ورسېدې او نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه وژلې دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیايي خدمات په ټپه ونه دریږي، له دې هیواد سره د 45 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه. په بشري چارو کې ملګرو ملتو د سرمنشي برسیال او د بیړنۍ مرستو همغږونکي مارتین ګریفتس په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې درمل، طبي مرستې او سونګ مواد په ختمي دودي. ملګرو ملتو وایي چې 45 میلیون فوري مرسته به د افغانستان روغتیايي سیستم له سقوط راوګرځوي. په جلال آباد ښار کې نن یو وسلواله حمله ولشتر لشه درې چاودنې وشوې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیواته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوې دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوې دي. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوې دي. له دې بریده یو ساعت وروسته د ښار په دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وشوې. د شاهدانو په وینا په دې چاودنو کې لشتر لشه یو طالب او یو لاروی ژوبل شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. د افغانستان د ملي شورا و تنه شزینه غړي نن سهار د ګرجستان له لارې د یونان پلازمینې آتن ته ورسېدې. د یونانی رسنیو د راپور له مخې دا و تنه د خپلو کورنیو له غړیو سره په نیویارک کې د ډېره غیر حکومتي مؤسسې زکا خان په مرسته له افغانستان ایستل شوې دي. دوی به تر هغو چې امریکا ته د تک پروسه بشپړېږي د لنډ وخت لپاره په یونان کې وي. د ملي شورا د دغو شزینه غړیو د نومونو یادونه نه ده شوې. د استرالیا د سپورت اتحادیې یوې چارواکي وویل چې د افغانستان د تکواندو و تنه شزینه ورزشکاران چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلې وي د استرالیا په میلبورن کې استوګنې شوې. د استرالیا د تکواندو ادارې اجرایی مدیر هیدر ګاریوک د چهارشنبې په ورځ ول دغه شزینه ورزشکارانو روانونه د قرنټین موده بشپړه کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې په سپورتي سیالیو کې د شزو ګډون ته به اجازه ورنکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کې دوه ټینګار وکړ. ښاغلی بایدن تیر شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته په دې اړه وویل:
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څړول ملاتړ وشي. له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کیدای شي؟ موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تشدد تعقیب کړي.
افغان ښځې شکایت لري چې طالبانو د افغانستان لنیول وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولې دي. طالبانو د ښځو د چارو وزارت لغوه کړی. په اکثرو دولتي ادارو کې له ښځو غوښتي چې تر یوې مودې پورې کار ته حاضر نه شي او تر اوسه پورې له شپږمه د پورته ټولګیو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارک میلی نن چهارشنبه خپل روسی ساری جنرال والدری ګراسیموف سره وکتل. میلی د روسیې له لوی درستی سره د خپل خبرو چې د فنلند په هلسنګي کې وکړې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته له څه ویلو ډډه وکړه. خو د ویندوی ډګروال دیف بټلر نن وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درستی ځانو د کتنې هدف د دوو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ د ارتباطاتو شکولو. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کیږي له خپلې خاورې دی باندې جوړ نه کړي. شی جن پینګ دا ژمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوي دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته اف اعلان کړ. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په 28 ملبازل کیږي. دغه هیواد دولتي رسنوی د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپته بندیانو د خوشی کېدو فرمان د نیکونو لارښوونو سره سم د زړسوی او بشرپالنې د اصول لمخي لاسلیک کړ.
مخامنه خبری مجله ته غوږی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی راځو د خبرونه د سر راپور ته. په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندیښنو په دوام بریتانیا له چین او روسیې غوښتنه کړې چې د وی همغږی شوی نړیوال تګلارې سره هوکړه وکړي څو د هواد یو زلبیا د ترهګرو په خوندې ځای بدل نشي. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر ویلي چې د غوښتنه بعد ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هم مطرح کړي. په ورته وخت کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف هم د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په اړه باید مسؤلانه چلند وکړي. طالبان بیا په افغانستان کې د القاعده د غوښ په اړه هر ډول اندېښنې بې ځای بولي. تفصیل په دې راپور کې.
بریتانیا چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د همغږۍ مشري کوي هڅه یې ده چې د افغانستان د امنیتي خوندیتوب په اړه د دې شورا دایمي غړي یو خلک کړي. روسیا او چین ډیر کله د افغانستان په اړه د هغو تګلارو مخالفت کړی چې امریکا او لویدیځو متحدانو یې په امنیت شورا کې مطرح کړی دي. اوس د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټراس وای هیواد به د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له چین او روسیې وغواړي چې د وی همغږي شوی نړیوال تګلارې سره هوکړه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. له دې کار د بریتانیا هدف د نړیوال امنیت د خوندیتوب سره مرسته بلل کیږي. اغلی تراس وای کو غختنه دا وی چې افغانستان د نړیوال ترهګری په ځاله بدل نشي نو د چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه اړتیا لري چې له طالبانو سره په خبرو کې په یو خل عمل وکړي. د بریتانی، چین، روسیې، متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پر مهال د دې سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره هم وګوري. د دې لیدنې د بحث یو موضوع افغانستان دی. ل افغانستان د امریکا او ناتو د اسکر لوټو وروسته اوس یو لوی ویر لدی د چې اسینه هغه تر هغری ډلې یو زل بیا په دې هواد کې سر راپور تکړي چې شل کال وړاندې د هواد خوندی کور او د روزنې مرکز وو. خو طالبان وایي لنړیوال ټولنې سره یې ژمنه ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هواد په ضد نه کارول کیږي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او وایان زبیح الله مجاهد پرون د سشنبي پورس په خپل خبري غونډه کې وویل دوی د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې دي.
تشویشونه یې زهراول چې په افغانستان کې بهرني اتباسته یا د القاعده پر اړوند څوکسته د بیجای دي د تشویشونه د پروپاګاندا لپاره کیږي. دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري لنړی سره او امریکا سره دا اصولي دریز ده د افغانانو په ګټم ده زموږ تعهدم ده په دې تعهد باندې موږ ډیر ټینګ یو.
په افغانستان کې د نړیوال تر هغره د زپلو پاړه تیرونی د چین او روسیې په مشرۍ د افغانستان پاړه جوړه شوی امنیتی غونډه کې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ هم ویلی وو ټول لوري باید په افغانستان کې د تر هغره غوښتل منځورو لپاره کار وکړي. که څه هم د طالبانو واکمنۍ لا هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی خو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو د وینا یو بحث افغانستان وو. د دې ډلې د افغانستان د نږدې ګاونډي او سوداګریز ملګري ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی محمدوف د افغانستان وضعیت ماتیدونکې او د اندېښنې وړ وباله. خغلی محمدوف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه مسؤلانه لار غوره کړي. لدی وړاندې هم نیوکه کې ویچ غنی نړیواله ټولنه افغانستان کې یو واحد تګلار نه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادونو په ګډون هر هیواد د خپلو ګټو او نورو سره د سیالیو په هدف جلا جلا دریز او ستراتیژي لري چې زیانې د هیواد ته رسیږي.
و موریدل چې په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام بریتانیا اندېښنه څرګنده کړې او له روسیې او چین غوښتي چې باید په ګډه له نړۍ سره پر یو پلان کار وکړي څو په افغانستان کې دغه ګواښونه دفع سي. خو طالبان بیا وایي چې د القاعده په نوم وسلوال په افغانستان کې فعالیت نه لري. پر القاعده سربیره داعش بیا په دې وروستیو کې فعاله سوي دي. دوی تیره یک شنبه هم په ننګرهار کې بریدونه وکړل چې طالبان وویل او تایید کړل چې دا بریدونه د داعش وسلوالو لخوا شوي دي. هغه مهال مسؤلیت هم طالبانو مسؤلیت هغه مهال هم داعش وسلوالو ومانه. تازه نن هم ناپیژنده وسلوالو په جلال آباد ښار کې درې تنه په ډزو وژلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې له دغو ډزو سربیره د ښار په لومړۍ حوزه کې څو چاودنې هم شوي دي. سملاسي چې مسؤلیت نه دی اخیستی خو تیره اونۍ د دغه سي حمله مسؤلیت داعش وسلوالو منلی وو. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
له هغه ورځ راهیسې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ځنګړي ډول د ننګرهار واک په لاس کې اخیسته، د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې و چاودنې او یو وسلوال بریچ شوی دی. په دغه چاودنو بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د شپږو تنو د وژل کېدو او د شاوخوا یو ویشتو کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغو پیښو وروستی هغه یې د نن چهارشنبه په ورځ د سمبولي میاشتې په یو دیرشمه د دغه ښار د اومې ناحیې په مربوطاتو کې وسلوال برید وو. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته پر استول شو معلوماتو کې ویلي چې نامعلوم وسلوالو نن چهارشنبه د وږي په یو دیرشمه سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اړوند سرحدي لیوا ته سیرمه پر ملکي وګړو ډزې وکړې چې پکې درې تنه ملکیان وژل شوي دي. د دغو معلوماتو له مخې بریدګر وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلی خو د موندلو هڅې روانې دي. خو یوې ځایي سرچینې بیا د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په وژل شوو کسانو کې دوه طالبان او یو عام وګړی شامل دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې وسلوال کسان په یو رکشه کې ناستو چې دغلته یې پر دوو تنو طالب وسلوالو برید وکړ او له برید وروسته وتښتېدل. خو رسمي سرچینو بیا په دغه برید کې د طالب وسلوالو د وژل کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته په جلال آباد ښار کې چاودنو زور اخیسته چې د طالبانو ترڅنګ پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم د سر او مال زیانو ناوختي دي. که څه هم د نننۍ پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی، خو تر دې وړاندې د وروستۍ وزینو چاودنو مسؤلیت چې د طالبانو پر رینجرو موټرو شوي وي مسؤلیت داعش منلی دی. تیره اونۍ هم د ننګرهار مرکز جلال آباد او ځینې لرې پرتې سیمې ولسوالۍ د وو چاودنو شاهدان وو چې پکې د نن ورځې له پیښو غیر درې تنه چې ملکیان یاد شوي وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي وو، کوم چې مسؤلیت داعش منلی دی. که څه هم د اوس لپاره داعش وسلواله ډله په ښکاره ډول په ننګرهار کې نشته، خو وخت نا وخت دغه سې پیښو او بریدونو مسؤلیت مني. دا هغه څه دي چې ننګرهاریان اندېښمن کړي او ګڼې پوښتنې را ولاړې کړي دي. خو همدغو اندېښنو ته تېره ورځ د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه مطبوعاتي کنفرانس له لارې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې نشته او دغه ډول کړنې د هغو خلکو کار دی چې د داعش ته فکر تر اغېز لاندې دي. خاغلی مجاهد خبرداري ورکړ چې ډیر ژر به دا ډول پیښې مهار کړي او بیا به څوک د داسې پیښو لپاره وس ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د پاکستانی ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو له کبله بې ځایه شوي دي او خپلې سیمې پریښي دي. دوی چې ځینې د ولسوالۍ مرکز او نورو خوندي سیمو ته راغلي غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت د ورسره بشري مرستې وکړي. له دې وړاندې هم څو ځله د کونړ د سرحدي سیمو اوسیدونکو شکایت کړی چې د پاکستان لخوا ورباندې توغندي ورول کیږي، خو پاکستانی چارواکو تازه د دغو شوو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
15 کلن ذاکر الله چې ماشومان همدانن ل خپل کلی چپری د سرکانو ولسوالۍ مرکز ته رسبلی وای، پاکستانی پوزونه شپه او ورځ پر کورونو او کلیو د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه هم اوختی ده.
ډیر ورځې شو دا توپونه راځي او بس کورونه لګي او مال حال او بس دغه بد حال ده. دغه راغلی وو ډیر تقریبا اوس خدای له 12 منګه نن راځو او څه بیګار راغلی او تا بل بیګار راغلی دنو 500 کاړو پورې برا کړه شوی دا چې راځي کنه اوس هم راځي او ځنګل ما ماغه چې کیږي او دوام لري حالات دینو
د هغه په خبره چې د ډیرو ډزو لامل په خپل سیمه کې ژوند کول ګران شوی دی نو ځکه د سرونو خوندې کول لپاره کورونه پرې خودل حاجی جمعه خان ویل چپوری او نورو کلیوی په لزګونو کډوال کورنۍ راغلی سور المرته په سپیرو میدانونو کې د ژوند شپې ورځې تیروي
مرمۍ راځي د مرمو دغه مراغلی دي نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څوختل کور کې دي پیندل لسکړي دي زما کور خواته را ورسېدل دي چې ګرچا پیرناستي دي خو ډېر تکلیف کې دي او د خوراکي ته مو سنشته نو سکم تمبوشته دي زما کم زین کېږي او د بلګا وندې کېږي او د بل کم نه کېږي چې پسرو غرمو ناشتي نه وو درک لګيږي نه د خوراکي درک لګي
د دوی په خبره چې بیروزګاری د خوراکي توکو د خونو لوړوالی او کډوالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي له طالب چارواکو او نورو خیریه مؤسسو غواړي چې لاسنیوی وکړي که څه هم چې طالب چارواکي د پاکستاني پوځونو د تازه بریدونو په اړه څه نه وایي خو کډوالو ته ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره وشي د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته ویل
څومره به کور شوی خلک چې دي زمونږ ورونه دي یو شان افغانان دي اګه د سفری نه د غنجل نه د نورو زین نه به کور شوی دي من کوشش کوم چې تل تا د سروې د پاره څوکور ولي ګو دا غي نه لیدنه وکي دا غي غوښتنه واوري او هغه شان دا غي سره د خپل وس موافق چي چې څه یغه وسوکي الله دې وکي چې دغه مشکل حل شي او بیرته واپس په کورونو ته په خیر خیرت سره ورسیږي
خلک وایي له 2003 زیږدیس کال څخه د پاکستان پوز کونړ کې د ډیورن کرخې سره پرتی سیمی پر توپونو او نورو وسلو ولی چې تر اوسه پکې په لزګونو کسان وژل شوی او ټپین شوی دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوی دي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي
تاسو له ازادي رادیو نه مخامنه خبری مجله اوري ک چیرته رادیو نه لري د انټرنیټ لاره زموږ خبرونه اوریدل شي د انټرنیټ لاره زموږ د پانی ادرس ته azadiradio.com پر وی پانی سربیره زموږ خبرونه راپورونه او د غراز اکسونه او ویډیوګان زموږ په فیسبوک کې هم مندل شي د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio پر دې سربیره د ټولنیزو رسنیو په دوو نورو پلیټ فارمونو یوټیوب او ټوئیټر کې هم ازادي رادیو پیدا کولای شي موږ در سره تعقیب کړئ او د یوټیوب پانه مو هم در سره سبسکرایب کړئ لکه څنګه چې تاسو خبرې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو نه د لوګي او د غراز د فقر او بیوزلۍ د زیاتوالي راپورونه خبريږي لدې سره هم حاله په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر اتاک سره د بیکاری کچه هم کم شوې ده او دولتي ماموران هم شکایت کوي چې تیرو دو میاشتو کې ماشونه نه دي ترلاسه کړي په کندز ولایت کې هم زیات شمیر خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لړوالي شکایت کوي او لاړوندو چارواکو غواړي چې ژر تر ژره په بازار کې نرخونه کنټرول کړي پر کندز سربیره بغلان تخار او بدخشان ولایتونو کې هم خلک د خوراکي توکو تیل او د غازو د بایل لړوالي شکایت کوي خو د دې ولایت سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د نرخونو د کنټرول لپاره هڅې پیل کړې دي تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو
د کندز ولایت یو شمیر وسیدونکو د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي د یو شمیر کندزیانو په خبره چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوراکي توکو نرخونه په بیساري توګه لوړ شوي دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي 15 کلن ګل خان چې د کندز ښار د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي وایي د نظام بدلون له کبله کار په ټپه درېدلی او خوراکي توکي هم لوړ شوي دي
یو زعفرانکي مواد ګورار چې جګسوي دي که وړ دي که وړ دي یو بشه وړ په 1200 روپۍ دي عامه کې به 1200 وو اوس یو بشه وړ پر کېدل ډېر مشکل ده فاز خدای پاکي پر کې خدای پاکم چلای وختم نن دا چې همیشه قراري او خلک ته کاروبار پیدا شي خلک په خپل غریبي او په خپل غوند مصروف وي
د کندز د شهردری ولسوالۍ یو وسیدونکی صلاح الدین ایماق چې ښار ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی و آزادۍ راډیو ته وویل
بازار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. غریب او بېوزله خلک نشي کولی خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي او نور د اړتیا وړ توکي واخلي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د خوراکي توکو لوړوالی بېوزله خلک له ننګونو سره مخ کړي دي. له موجود نظام څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو، ګاز او د تیلو نرخونه دې کنټرول کړي، ځکه چې بې وزله خلک د رانیولو توان نه لري. د کندز ښار یو اوسیدونکي ګلبدین خروټي راته وویل
په دې ولایت کې خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بېساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي. که چېرې ته د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه شي نو یو انساني ناورین بدل ته رامنځته شي.
په کندز کې طالب چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې شیرخان بندر د سوداګریزو توکو د واردات او صادراتو پر مخ خلاص شوی دی او ډېر ژر به د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راشي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس مولوی سحر په دیاړه وای
نو ډیر زیات کوششونه په دې کې کړی دي چې تجارانو کارونه برابر سي او دلته افغانستان ته واردات او صادرات افغانستان ښه برابر سي. په دې اقیم تاجکستان له خلکو سره هم بار بار مجلسونه کړی دي، تجارانو سره هم بار بار مجلسونه کړی تر څو د مل ښه کارونه په مخ لاړ سي، تجارانو کارونه په مخ لاړ سي. په دې اقیم زیات کوششونه کړی دي او ان شاء الله کارونه هم ورځ تر بلې ښه په ترتیب روان دي.
د یو شمیر سوداګرو په باور چې د امریکا لخوا د افغانستان د ملي شتمنۍ او پیسو له کنګلېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه محدود شوي دي او له امله په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او پیسې آزادې کړي او کنه افغانان به له بې شمېره اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
و موریدل چې په کندوز او د غراز د شمال ختیځ په یو شمیر نورو ولایتونو کې د سیمې اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې په بازارونو کې مداخله وکړي او د نرخونو بای کنټرول کړي. له دې وړاندې د سوداګرۍ خونې بیا ویلي چې د نرخونو په بای کې را د بایو د پورته کېدو لامل دا دی چې په بازارونو کې د ډالر بای یو څه لوړ شوې ده او دوی چې کله خریداري په ډالر کوي نو په بازارونو کې د موادو بای هم ورسره لوړیږي. تازه ملګرو ملتونو د دوی د بشري چارو او بیړنۍ مرستو همغږي کوونکې ادارې ویلي چې له افغانستان سره یې په روغتیايي برخه کې د 50 میلیونو ډالر رو تصویب کړی دی. دوی ویلي چې د مرستې به په افغانستان کې په بشري لارو چارو ولګول شي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې چې په جنوا کې جوړ شوی و هم له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه شوې خو تر اوسه هم دغه مرستې اړمنو خلکو ته نه دی رسیدلې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د خبرونه د پای شیبوته نګدې کیګو د دې خبری مجلې د پای راپور راخلو. د خوست قومي مشرانو او د غرازم خبرو لنړیوالو غوښتل چې افغانستان ته شانه کړی بلکې په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو لاسنیوي وکړي او له افغانانو سره بشری مرستې وکړي. دوی ویلي ک چیرته ملګری ملتونه او د غرض نورې نړیواله ادارې د افغانستان خلکو ته شاکري په افغانستان کې به اوسنۍ ناورین نور هم جوړ او خلک بل جدي ننګونو سره مخامخ شي. دوی دا سرګندونی د غلطه په وغونډه کې کړي چې تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د خوست قومي مشرانو او مخاور لنړیوالو غوړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپل خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد سرګندونې د سې شمې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزادې راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګلو ویل
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8.5 میلیونه خلک افغانستان وګړي وسیږي. دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي ترڅو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي، باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوالو ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کوماکونو دپاره د هلې ځلې وکړي او د غرل جب کې ترڅو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دې نخوالې نه روب شي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلالزی وایي د نړیوال ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
موږ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې نه د غوښتنه دو افغان ولس چې دا ډېر زوریدله کړېدله ده او ډېر غریب ده، نو موږ هیله دونه دادو چې د دې فورا چې د افغانستان ولس په شرفت وکړي په مخ لور شي، دوی خپلې مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ لاسته ورنکو او ترسو د افغانانو تعلیم تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لسته ورو.
نړیوالې څېړنې ښیي چې د افغانستان کابو 3 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د باک ولسوالۍ قومي مشر حاجي رحیم ګل وایي د افغانستان خلک غریب دي، که دنیاوال ورسره مرسته ونه کړي نو دوی مجبوریږي چې د کورنیو د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
چې اوسنی حالات چې دا د بحران کې دا خلک باید دته حکومت طالبان اسلامي امارات پاملرنه وکړي چې دا خلک بهر ته ونه وځي او دلته د نړیوالو سره ښې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره دا خپلې مرستې دوامدارې وسوتي، ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. په راتلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي، دا خلک باید هجرت مجبور نه شي.
لیکلی چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی، اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111415.
اوریدونکو همدیش میرو تر ته پیغامونه پرېګري موږ به درته په ورځنې خبرونه او د غرض ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو پیغامونه خبرو او سم ورزوش یو شمیر همدا پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ولایتنا تاسو پیغام پر اقدام دلته د ریوان کمیټې د کونه خلک نه فریدي څو دولتي کار کارن سره شي خپل د فو باندې د تکر شروع دي هغه نړیواله تزان خو دلته چې مونږه پکړه دا او برته ټول شموله حکومت جوړو ټول شموله حکومت کې نه د ایر حکومت کوم غړې شامل دي او نو څو پکې شته. السلام
بارونه تاسو سره اړیکه کیما دلته ډیر بد حالت راغلی دی، پاکستانی فوجان چې دي د دروازې دی خطر وړي نو خلک وهي او ډبوي او دا هم سندور باندې وي او وایي نارای تکبیر الله اکبر. دا سره شند دا اوس حکومت ده دا طالب پرونو سر ګورته ګوره ملته په چوکو کې ناسي دی خواته زنانه ډبوي دومره لکې د دینه تاجریه هړه او حجاب لوڅیا ورته وایست نری کخه ده او بیا یې وهي. دې ته خو حکومت نه وایي، دا خو حکومت نه ده. پردي ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبوي په پردي ملک کې اوروړي او بیا په سند هم ور باندې وي او وایي وګوره چې زنانه اوس پر کې مشکېدلې دي وګوره دی غو کالج کې دي وګوره دی د بیزتی څوک د چا کوي. نو خواهش مې له طالبانو ورونو نه دا ده سرحداتو کې باید ډېر له خلکو سره غور وکړي، باید ډېر احترام او با احترام ورته وسي، ځکه هغه یو مسافر دی بل دروازې بندې دلته پراتی بل پاکستانی او پولیس راځي او مغه وږي دا اوس انسانیت ده. هیله مو داسې غږ مو تر چارواکو ورسي.
السلام علیکم دغه د ایران په ګرام چې دغه د افغانانو سره جبر کوي د وتاپوره باسي دغه د مردو مجاهدین څخه ډېر هیله ده چې دغه به خاص وکړي نو دا خبره دې په راډیو کې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره د جبر کوي. السلام علیکم دوستان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدې سره دغه خبری مجله پای ته ورسیده. په بل خبری مجله کې مې همکار آرش همایون ستاسو کوربه دی.